مشال ریډیو اوردونکو په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. زه هارون بچا در سره په دې خبري ګړای کې راغلی یم. تاسو ته به یو شمېر په سیمه کې چې سره روان دي په هغه چارو یو شمېر رپورټونه ولرو، خو د خپرونې پیل خبرونه کوو. سرټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلی نن به 4400 نور پاکستانی زده کوونکي له قرغیزستانه خپل وطن ته ستانه شي. په کورمه کې د پاکستان او افغانستان ولسی مشران او امنیتي چارواکي پر مستقله ډزبندۍ اصلاح شوې دي. او ملګرو ملتونو وایي پر رفح ښار د اسرائیلو د عملیاتو له وجې 800,000 کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اول براشو د قرغیزستان کې چې کما موضوع روانه ده، پاکستاني اوس د کوونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي نن به 1500 نور پاکستاني زده کوونکي له قرغیزستانه خپل هیواد یعنی پاکستان ته ستانه شي. اسحاق ډار چې د پاکستان مرسیال وزیر اعظم هم دی، دا خبره نن په لاهور کې خبري غونډه تکړه ده. نوموړي ویلي شاوخوا 130 زده کوونکي بیګا د قرغیزستان له پلازمینې بشکک څخه لاهور ته رسیدلي. ډار داراز ویلي په قرغیزستان کې حالات په قابو کې دي او دوی هلته پلان کړی سفر لغو کړی دی. د زیاته کړی د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي چې د وړمې شپې په پیښو کې 4 یا 5 پاکستانی زده کوونکي ټپي شوي ول. خو تر دې وړاندې قرغیز چارواکو ویلي ول چې 13 ټپي شو زده کوونکو کې 15 پاکستانیان ول. دا لغه وروسته چې د قرغیز چارواکو په وینا د مه ول سمې او تل سمې تر دامنځ شپه په بشکک کې ځایي خلکو د نړیوالو زده کوونکو پر لیلیو یا هاستلونو بریدونه وکړل. په کورمه کې د پاکستان او افغانستان ولسی مشران او امنیتي چارواکي پر مستقله ډزبندۍ اصلاح شوې دي. د مې پر 13 د شوی جرګې او ګډونوالو د پکتیا قبایلي مشر شیر محمد مشالړو ته وویل چې له دواړو غاړو 15 کسیزه کمیټه ټاکل شوې ده چې پر سرحدي او امنیتي چارو خبرې وکړي.
چدل ټول کومونه ټول شو د ډنډي پټون پولیس ولای کې کینستل ز خپل موجود مالته خبري مبرې وشوي په لړ دزبندي وشو نو صاحب دی ګوره 15 کا سوند غنه شو 15 شاید یې غنه شي دا وکینی خپل منځ کې خبره کې ان شاء الله توکل په هغه مشکل به خدای حل کړي.
دا لغه ورسته چې د کورمند ځای خلکو په وینا د مې پر 13 او 15 د پاکستاني او ځواکونو افغان طالبانو ترمنځ په نخټو کې دواړو غاړو ته مرګ جوړبله و وخت دوی زیاته کړې د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخ د غزن تار د بیا رغولو ترڅنګ ځینې نورې تعمیراتي چارې روان وي چې افغان طالبانو برید ور باندې وکړل. لاغه وروسته د پکتیا د ډنډي پټان او کورمې د خلاصو ترمنځ سرحدي دروازه تړل شوې چې لا هم نه ده پرانستل شوې. د ډیر اسماعیل خان په درازنده کې ځای خلکو د چارواکو تر ډاډ وروسته د پوزي کلام خطا لګول احتجاجي پرلت پای ته رسولې ده. د شیرانی کام ګڼ شمیر وګړو د مې پر 13 یعنی پرون په سیمه کې د امنیت د خرابېدو پر ضد پرلت وهلو. دغه کام یو مشر محمد اسلام هم پرون ماښام مشال لوتو ویل چې د نامنۍ پر ضد د پرلت پر مهال د درازنده بازار په بشپړ توګه تړلې و. د په خبره وروسته د پوسټ کرنل او د پولیسو مشر له مشرانو سره مذاکرات وکړل او ډاډ ورکړل چې دوی به پلاتونکو شاوخوا لس ورځو کې د امنومان خکولو په اړه د دوی غوښتنې پوره کوي. د درازندې او شاوخوا سیمو خلکو تر دې مخکې هم د نامنۍ پر ضد احتجاجونه کړي ول چې په ځواب کې پولیسو او امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ژمنې کړې وي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې دغه هیواد د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او ویجاړونو او ویجاړیو عکسونه زړه بوګنونکي بدلې دي. هغه د مې پر 13 یعنی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ورکو افغانانو د لټون نه ول ځپل شو هغه سره د مرستو لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله 2500 کورونا اغېزمنې شوې دي. د ادارې د مې پر 13 پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې ډلې په سیمه کې موجود دي چې ډېر ضربه اغېزمنو ته د مرستو رسولو چارې پیل کړي. د غور ترڅنګ له بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل او نورو ولایتونو څخه هم تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو په کې د ولسی مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. او د فلسطینیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر ویلي چې د اسرائیلو لخوا د جنوبي غزه پر رفح ښار مکې د مېل شپږ مرحله د پیل شو عملیاتو لمله 800,000 کسان د هغه سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. د یو ان آر ډبلیو ای مشر فلیپ لازارینی په بیان کې ویلي نیم نفوس یا اتلک کسان دا محل پر سړکونو دي. اسرائیلو ویلی پر رفح کې د دوی ځکنی عملیات د فلسطینی وسلوالو پر ضد د جنگیدو لپاره ډیر مهم دی او ټینګار کوي چې دا د حماس وروسته مضبوط پټنځای دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. دې ډلې د 2023 کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیلو برید وکړ او شاوخوا 1200 اسرائیلي وګړي ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل. تر اوسه یو شمېر یرغمل کسان د یو جوړجاړي له لارې خوشی شوی دی. د مشال رادیو د خبرونو پای. تاسو خبرونه اوریدل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. پاکستان وای نن به 1540 نور پاکستانی زده کوونکي قرغستان نه خپل وطن ته ستانه شي. په کورمه کې د پاکستان او افغانستان ولسی مشران پر مستقله دزبندۍ صلاح شوي دي. پرون په د پلچینار یو ځایي مشر دې جرګې ته وویل چې دوی د خپلو مسلو په خپله د حلولو وړتیا لري.
کمود چوک دا مکارو کی سمو خپلو کی کینو خپلو کی یو بل مسائل یو بل مشکلات وګوره دا خپل ټکو.
پرون د درازین د خلکو د خپلې سیمې د امنیت لپاره احتجاجي پرلت وهلې او یو ځایي مشر وای حکومت د دوی وازنه غوښتنه د امنیت د ټینګښت هغه ده.
حکومت دا خبرو سره هم نه غواړي دا ادارې د مخه امن راځي. دی بارا کې ټول کوم راوتل د ټول درازین د بازار باندې
او د پیښور خار میر وای د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ورته ویلي چې د بلدیاتي حکومتونو منتخب استاوسته بتنخاګانی او نور مراد ورکوي.
سین سیف کلیر کټ ویل چې سالری از د انریری د بر کا سٹارټ شي د جون نه د انس از د فاتورو چې کوم رنج شي شو جو هغه ویل چې ټیک تدابر ته درکو.
ګیله د مشال رادیو سره اوسه. مشال لیډو ته وګورئ تاسو ته په خبرونو کې مونږ وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار نن ویلي چې 1540 نور پاکستانی زده کوونکي به هم نن له قرغیزستانه د یاد هغه هیواد له پلازمینې بشکک څخه اسلام آباد ته ورسي. په دې موضوع له لاهور سره خپل خبريال طاهر جمیل په خبرونه کې راغلی دی. جمیل صاحب تاسو ته سړی مشي وایو دغه خبري غونډه چې دا اساق ډار دا خبري چرته کړی دی کله کړی دی او دغه غونډه تفصیل لګرا کې چې دا بشکک کې چې اخو ډب شوه دی د پاکستان یو شمیر ځکهونکي هم پکې هلت غیرو وهل ټکولې مخړلې دي ځنې په زخمی حالت کې په ټولنیزو میډیا ولیدل چې ویډیوګان داسې خبرې شوې چې ځنې راسیدل دي. خو پاکستان وایي چې د پاتې سره پاسه 500 کسان ځکهونکي به نور هم نن لکه چې راورسی. دغه معلومات تاسو کوم سره شریک کړئ مهرباني.
ډیر مننه. جی بالکل. په لاهور کې د مسلم لیگ نون مرکز ماډل ټاون 188 کې د اطلاعات او وزیر عطا الله تارر او وفاقي وزیر امیر مقام سره یوې خبرې غونډې په محل مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویل چې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر لمونګ څخه دا غوښتي چې باور ولرو چې هلته حالات اوس نارمل دي هلته وضعیت نارمل دی او دې عمله موږ دې هلته نه ځو. هغه دا ویل چې موږ وزیر اعظم شباز شریف په حکم باندې نن اسحاق ډار په خپله او امیر مقام موږ نن قرغیزستان ته تللو. خو د قرغیزستان حکومت په خاص باندې اوس موږ هلته نه ځو او هغه دا ویل چې قرغیزستان وزیر خارجه موږ ته دا یقین دهانی دته کړی ده چې هلته حالات نارمل دي او پاکستانیان ته هیڅ قسم نور مشکلات هلته نه وي. هغه دا ویل چې پرون پاکستان ته یو اصل ډیر شکم زده کوونکي دي هغه راغلي او لاهور په نړیوال انټرنیشنل ایئرپورټ کې هلته مستنقوي هغوی استقبال وکړ او 1540 چکم زده کوونکي دي هغه به نن پاکستان ته بیرته واپس راشي. هغه دا ویل چې دې پیښو کې یو هم پاکستانی زده کوونکی قرغیزستان کې نه دی مړ شوی. صرف شپږ داسې کسان دي چې هلته پاکستانیان دي هغه ټپیان شوي دي هغه زبل شوي دي او د قرغیزستان هسپتالونو کې دا وخت هغوی علاج روان دی. هغه دا ویل چې 14 کم کسان نور هلته زخمیان دي یا زبل شوي دي هغه د نورو هیوادونو او بهرنیانو. او دا هم ویل چې نور کم کسان چې واپس بیرته راتګ غواړي پاکستان زده کوونکي موږ هغوی ته هم سہولت هغوی ته وړاندې کوو. جی
دا به څنګه د 1540 چې د یادې دا کم فوج پوزي الوتکې اور پسې لګلې دي یا لیګي با څنګه بدې راځي؟ طاهر خان
جی بالکل هغه دا ویل چې پاکستان ایئر فورس په دې اړه سپیشل یا البتک به الته لیږي او په دې اړه به چې الته کم کسان دي هغه موږ هغوی سره موږ رابطه کیو پاکستانی سفارتخانه هغوی سره رابطه کې ته هغوی ته هر قسم سہولیات الته هغوی ته رسي او څنګه چې دا کسان دا نمبر دا شمېره کومه پوره شوله نو موږ به دا هم بهتر راولو دې سره سره چې کوم نور الته ځینې تکون کې دسي چې هغه راتک نه غواړي هغوی امتحانونه روان دي او که هغه هم راتک غواړي نو موږ به سرکاري په خرچه دا کسان به موږ پاکستان ته بهتر راولو.
طاهر خان کوم مهرباني وکړي دا زموږ رودونکو ته ووایي هغه چې نه دي خبر د دې مسلې نه چې دا موضوع څه ده بشکک کې دا پاکستانی زده کوونکي ولې زخمي شوي دي لږ بیک گراوند کې ورته ورکړي چې دا پیښه اصلا څنګه رامنځته شوه ولې دغلته زده کوونکو ترمنځ خو ډبو شو بیا پکې پاکستانی زده کوونکي په څه ډول زخمیان شول که لږ تفصیل ورته ورکړي.
جی بالکل دې اړه دا تفصیلات چې بشکک کې پاکستان سراسر نور هوادونو مالتا کم از دکون کی دی اغا ډیر لوش مې رکی دی او دلته کم چې حسابدارن پریس کانفرنس کی دا ویل چې تاسو غل فهمي منه التا څنګه ما شوی او اغه نه پس دا دا وال ټکول ته وشو نه صرف پاکستانی بلکې هند بنگال او د عرب کم دکون کیو اغا هم دلتا ټپیانچری او هم وال ټکول کی اغا هم دلتا دې کې متاثر شوی خو غته هم ویل چې اغا دی مقامی چې کم زئی قرغیزستان چې کم اپوزیشن دی اغا دې نه ډیر زیات ایشو سازي او ایشو دومره نه دی او واست کمال ته حالات دی اغا زمنګ په کنټرول کې دی.
صحیح شو ډیر مننه طاهر جمیل اوریدونکو لاهور یې موږ ته معلومات راکول. پاکستان حکومت وایي چې 1500 زده کوونکي دا محل هم په قرغیزستان کې په دغه وخت پلازمینه بشکک کې دي وغي بندن په ځانګړو الوتکو کې چې خای د پوز الوتکې به وي لاهور ته به ورسي. تاسو دا معلومات اوریدل اوس په بل رپورټ راشو. په کورمه کې د پاکستانی او افغان پلاو په پرونی جرګه کې پریکړه شوې ده چې دواړه خواوې پر ډزبندۍ به په مستقله توګه عمل کوي. جرګه د امن کمیټې پر جوړولو د خلصایو او پکتیا ترمنځ د لارې په بیرته خلاصولو هم سلا شوې ده. بلخوا د سیمې سوداګر وایي د هغې لارې بندېدو له وجې دواړو خواو ته یو شمېر ګاډي ولاړ دي. د مې پر 14 په ماڼو جبه سیمه کې د اغزن تار د تعمیراتي کار پر سر د پاکستان او افغانستان ترمنځ نښته شوې وه، جګړه شوې وه. پاکستاني چارواکي وایي په هغه پیښه کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او 10 عام وګړي ټپي شوي دي. بلخوا په افغانستان کې طالبانو حکومت ویلي چې په نښته کې د دوی شپږ سرتېري ژوبل شوي دي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په جرګه کې شامل د پکتیا مقامی مشر شیر محمد مشال رډیو ته پر 13 مې ویلي د اتوار پوره شوی مذاکرات تر کامیابیدلو په جرګې پر سرحدي کرخه ارزي ډزبندي مستقله کړه. بلا پر راتلونکي کې امن بحالي او راپورته کېدونکو شخړو د حل لپاره یو مشترکه امن کمیټه تشکیله شوله او اخیری د خلاصو پکتیا لار به د تجارت پر وړاندې زبط زر خلاصول شي.
چې د ټول کومونه ټول شو د پټن پولیس ولای کې کینست ز خپل موجود مالته خبرې مبرې وشوي. د کمیټه جوړ شو، کمیټه نه 15 کسان وټاکل شو او ورغلته دی یو خونه 15 کسان رغله الته په سرحد کې خبرې مبرې وشوي. ان شاء الله مشکل به توګه بخده خدای حال کې په لړ ډزبندي وشو.
د می په خلاصو کې دا دویم نشستو چې د پولي اخوا او دیخوا د مختلفو قومونو ولسی مشرانو کړي. د خالی پورز له افغانستانه راغلي ولسی مشرانو د پولي دیخوا مقامی امیدینو سره تر کې نستلو پس ارزي ډزبندي کړي وو. په 14 مئی د کورمې په مانو جابا سر کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه تر خغیدلو پس دا تر 14 مئی پورې جاری وو چې پکې د دوه خواو امنیتي چارواکو او مقامی خلکو تر مخه ولستانانو ته مرګ شوبل اوخته. په علاقې جګړه د شروع کېدلو علت پر سرحدي پوله د شلیدلي اسخن ته بیا مرمت او نور تعمیراتي کار وو. د پړچینا ځای مشر جلال حسین بنگش د خالی پوره زیات جرګې ته د خبرو پر مهال ویلي کوم شخړه چې په خبرو حل کېدې شي نو د هغې لپاره ټوپک راخستلو ضرورت نشته، خو بدبختانه جګړه وشوله چې د هغې په خپلو کې پر تعلقاتو امن او تجارتي هلو ځلو اثر غورځولی دی.
کوم شي د پاره زته تو پیډاس کوي کنه هغه خبره هغه کوزو دیوی خبره سره ټکو کوم ته چوب دا مقارو کی سمخ پلو کی کینو
مذاکرات کامیاب شوی او هغلته جنگ ودریدل خو سرحدی پولا لا هم نه د خلاص شوی. معلومات در مخه دا وخت په لارو کې د پولی اخوا او دی خوا په سونو گاڑی لمالونو ډک ولاړ پاتې دي. په دغه اړه د پاکستان په سویلي او نه افغان طالبانو دریز مخې ته راغلی خو په خلاصو کې د تاجرانو اتحادیې یو مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته په 19 مئی ویلي ممکن دا چې لار د ګلپورز خلاص شي. حسین وای چونکه په سرحدي پوله جګړه و نو دا چې تجارتي ټرمینل ته نقصان رسیدلې بل ټوله عمله هم چټکړې شي وي او زیاتوي تیاریاں ورته تر مکمل کېدلو پس به دروازه بیرته خلاصېږي
ان شاء الله. امن بهول شو گیټ په متعلق لک عدالت کسٹم سٹاپ ان شو دغه تا وینو شي د ارمی وینو تکلیف سره امن روغ تو سي زینو نور ورسو کسٹم سٹاپ بار ورسيږي وکی ان ال سي کې پوښي سیستم لګړ بډ شوی دی نو دغه سیستم نه دغه دي مسترون لګیا دي کسو دي ارمی ولا مسترون لګیا دي دا ټوله ویرینګ بیننګ دا ټوله ځا کلیر کوي نیټ صلاح دي.
مانو جبا سر د افغانستان او پاکستان ترمنس په سرحدي کرخه پرتا یو غریزه علاقه ده چې هغه غلطه د 2013 کال په اگست میاشت کې هم افغان تا لګولو په خبره د دوړو ملکونو ترمنځ جګړه شوې و. کڅو هم هغه وخت د دوړو خو مقامی مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس پر افغان تا بن شوې کار بیرته شروع کړی شوی و خو اوس په مرامت یې بیا شخړه راپورته شوې. په 2013 کال کې پر سرحدي پوله افغان تا لګول پیل شول چې د پاکستان حکومت پر هغه مخاډا و چې د وسلوالو تګ راتګ مخانیسي او باندې د بریدونو مخنیوي کابل غواړي. د افغانستان حکومت پر پوله افغان ته لګول د پاکستان د هغې اقدام مخالفت کړی وو. طارق ورکسه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
پرون د اسماعیل خان په درازنده کې خلکو د خراب امنیت په اړه د پوځي کلا د خراب امنیت پر ضد د پوځي کلا مخته پرلت وهلې او دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه کړي. حکومت وایي چې پولیسو او پوځ د امن امان ښه کولو لپاره بیلابیل ګامونه پورته کړي دي. په دې سیمه کې له تیر څه مودې راهیسې د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. د موضوع تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د ډیرا اسماعیل خان د رازنده سیمه شیرانی قوم د هفته پورز د پوز کلی مخامخ احتجاجي درناکشه حکومتي چارواکیو نه یې د سیمه امن حالات شکاولې غوښتنه کړې ده. د شیرانی قوم احتجاجي و مشر مولوی محمد اسلام د خپل غوښتنې په براکشه مشال ریډیو ته وویل
حکومت دا قانون صرف امن غواړو چې دا ادارې د مست امن راځي پر دې خاورې تنخواګانې زموږ د امن په واجه خورې دوی دوی نوکری دي او زموږ په امن کې ناکام دي. په دې باره کې نن ټول قوم راوتلو وي ټول درازین د بازار بند او ټول په کور خلک راغلي وشه په ګاټه آزاد باندې یا حکومت لخوا ډي ایس پي او کرنل راغلي دي موږ سره مذاکرات یا د قوم مشرانو دا فیصله ورسره کړې ده او ورځو دا خطر لا څو ورځو پورې د امن د فاره به داسې ګامونه اخلي چې موږ ووینو
په احتجاج کشه برخه او خواستین کی د درازنده سیمینا د ملي جمهوری غورځنګ ګوند غړي عمر شیرانی خبره هم وروي
درازنده سب ډیویژن یی خانه په دې کې د یو مودې ځخه د خلګردی رمانه د هغه د مختلف ټیکیدارانو ځخه په تیز خپل کارځي درنګ سیاسي قبایل څخه مشران دي او هم دمکې ملا ورځي د دېنه بعد د قومي جرګې پریکړه وکړه چې د کم دلته کې لوکل د فوج یونټ په درازنده امن میلې باندې د غیر خلاف یو لوی احتجاجي درنا مظاهره نو هغه درنا نن چې کم دلته کې دراز دی لوکل آرمی اف سی کلا ده هغه مخامخ ناس و نو رسته چې کم دلته کې د مدارانو د سکیورټي وال آرمی وال هغه راغله جرګه وکړه مدکلی د مشرانو جرګې دا مین مطالبه و چې دلته کې د امن ورکړي نو هغه دا یقین دیانی ورکړه سکیورټي فورس د سکم مدارانو لاس ورځي ټیم یو غوښتل ځینې چې تاسو لاس ورځي مخته ټیم راکړي په لاس ورځي کې به موږ ان شاء الله د علاقې چې کم امن او امان صورتحال دی دا به هم بکر ساتو او سره لیبیز بدر کوو په علاقې کې بغښتونه کوي چې پښتون بابا د درکاو د وسلوالو خلاف مشپله کاروایي د امن او امان په والا سره جاری ساتو.
شیرانی قوم نه احتجاج مشرانو سره په مذاکرات کې برخه او خاستین کی د درازنده سیمه پولیسو مشر مسلم شاه مشال ریډیو ته په دا رنگ وجه غېدا
ټول خلک را جمع شو او کنل ایمان چې هغه راغی او زور سره او دا وی هغه کوم مطالبات چې هغه ټول کنل چې واره دو بیا په دې باندې ټول عوام او کنل چې دا من بارکی ټول خلک د دغه مطمئن شو کنل چې دا ور سره وعده او
وکړه چې زموږ به عمل ولومبی ترجیح ولومبی چېم په علاقه کې امن ان شاء الله راوځو او ګندګي را ګند خلک بدل ته موږ بالکل نه پیډو دا به د ځماره دین چې ان شاء الله کمزوري چې پوسټ یا ټیکټ دي ان شاء الله دا به ته بحالو دا به ورو ورو ټول بحالیږي خدا ته مو پکې تر 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 بحالو او ټول خلک په دا خبر باندې مطمئن شو او په هیڅ یات باندې امن جرګي ولا خپل خپل کورونو ته لړو
د شیرانی قوم احتجاج مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کا چارواکیو یې پروتلین کې لاس ورځې کې په سیمه کې د پولیسو خوشی کړي شوی چک پوسټینه ابو داول سره په سیمه کې د امن حالات شکاولې د پورا یې ګامونه پورته نکړل بیا وو د سیمې اوسې دین کې یو ور بیا په احتجاج لوس پورې کولې بنه با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
مشال ریډیو ته کوګي اوریدونکو د شمالي وزستان په میرلي کې پرون د وټمنځو خلکو یو جرګه وکړه د جرګې ګډونوالو د شوال د امنیت ترڅنګ د شناختی کارت او د مثال ستونزو هوارولو غوښتنه وکړه دوی په جرګه کې دا هم ویل چې د شوال ټول سیدونکو د دوه ورځې پس غونډ شي چې پر ستونزو یې واره بیا خبري وشي او راتلونکي لپاره یو تګلاره وټاکل شي د سیمې مشران وایي دوی څو واره جرګې وکړي خو ستونزې نه حلېږي ضلع انتظامیه د پرونی جرګې په اړه سندي ویلي خو تر دې وړاندې د مرستیال کمشنر منظور اپریدي وینا و چې د جرګې له مشرانو سره پر ځینو خبرو اتفاق شوی دی او د مسلو د حل کوښښ روان دی د عمر وزیر رپورټ ورو
دا مای په اتلسمه میرلي کې د اوتمانځای مشرانو بیا جرګه شوه چې د شوال خلکو غوښتنو سره سره سیمه کې د امن او نورو ستونزو په اړه مشرانو بحثونه کړي یا دا جرګه د تیر کال اوړي نه پر ځمکه پیل شوې وه چې څو میاشتې پس یې اعلان کړی و چې حکومت ورسره مطالبه منلې خو وروسته دغه جرګه بیا پیل شوې چې د مشرانو په وینا ورسره شوې ژمنې نه دي پوره شوې یا د جرګې سیمه کې د امنیت ټینګښت سره سره نورې غوښتنې هم کړې وې په میرلی کې پرون د مې په اتلسمه غونډه کې د جرګې ویان مولانا بیت الله وویل چې د شوال اوسېدونکي بکا خیل جاني خیل ګوربز او کابل خیل د جمع شي دوه ورځې پس به بیا راغونډیږي د دوی د شناختی کارډ او میسایل سره سره د وزیرستان په ټولو ستونزو به خبرې کړي او راتلون کې لای عمل بټا کی
بکا خیل وزنی خور کوم یا د میسایل مطالبه بار بار کو د پیرانو شي نیشتا نام آمد رکشنی چه پر دومیسایل یا جمع ہوگی و ده وزیرستان پر طول چه چند خورا دو پدا بلد امن خبر آوشی نیشتا یو کشبیری پا پیغیر رو کوی چه زر وزیرستان فوم نیا نن پا پیغیر تیب شو پا پیغیسی شما پر مثال شه پیش کوی ایجه ده پر امیشتا پر وزیرستان فوم تویایی چه یو خدا به حیث خبر ما کهیتا چه کلا می اپوسی سرنگ می اپوسی وست یستل ده موتا پیردو کچر نیشتا پیغیر ده اپس دیراشی یا نصابو اپوسی و کچر پا میشه اگمت کو جورت می انشالا دایو اپوسی سوی موزی
شاوال د بکا خیلو جانی خیلو گربز و کابل خیلو پلارانه تاتو بیده چې 2014 کال زربیازه بملیاتو پس لا هم بند پروت دی او بے کور شوی خلق هم لا نه دی ورستانه شوی د شوالو سیدون کې ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې د کالونو نه د شوال ډومیسایل او شناختی کارت غوښتنه کړي پیښور های کورټ هم فیصله ورکړي خو انتظامیه لا هم دوی ته د شوال ډومیسایل نه ورکوي نن یو اتمانځای جرګه ته خپل غوښتنه وړاندې کړي چې د جرګې په غوښتنو کې د دوی غوښتنه هم شامله کړي
تحصیل شول خلک در په دار شو متاثرین کیم پیکج وی یا کیم مرسته وی غنه انکار وکړي چې دوی دې په شناختی کارت چې کیم اډرس دی دا دې اف ار دی نو دول تک شي میج مختلف جرګې وکړي مارکم وکړي خو میج مجبور شوي او کورشتا لوري هاي کوټ مشته د فیصله وکړه چې بالکل توست د خپل شول بندې ډومیسایل او شناختی ایشو شي اف ار ډومیسایل دی هغه او توس فیصل کې ستای نو چې کوم دې سي تامیج ورغلی نو یغه ول چې کوم اقوام دي اتمنځای دغه سره تاسو په دا باندې مشوره وکي د تحصیل شاول د شناخاتو میژ د اتمنځای وغاتا ورکړی دوه مشورون ته د میش په مسله باندې هاور وکي کچیره اتمنځای د میش په مسله هاور و نه کو او بیا یوال یار چا کی او یو خپل پریکړو کی
د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه مشرانو د اوتمانځای جرګې په تازه غونډه لاس خبرګون نه دی خولې خو وړاندې مرستیال کمشنر منظور افریدی او د جرګې مشرانو ویلی ول چې د انتظامیه او جرګې ترمنځ په خبرو اتفاق شوه مشرانو ویلی ول چې دوی د حکومت لخوا په اخیستل شو ګامونو مطمئن دي او سیمه کې د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړل شوه د شوال خلکو ډومیسایل په غوښتنه مرستیال کمشنر وویل چې پر دې خبرې روانې دي ضربه سره پریکړه وکړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور د دې صوبې د بلدیاتی حکومتونو د منتخب استادو لپاره د مراتو زیاتولو او د ترقیاتی کارونو لپاره هغوی ته د پیسو ورکولو ډاډ خولې دی. د اعلی وزیر له دفتره په پرونی خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی زرد چې حکومت د بلدیاتی حکومتونو په قانون کې یو لړ بدلونونه وکړي. په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی حکومتونه په دوو پړاوونو د 2022 زیږدیز په دسمبر او د 2022 زیږدیز په مارچ کې جوړ شوی ول د حکومتونو منتخب استادی شکایت کوي چې د مالی او انتظامی اختیاراتو د نور کول کېدو له وجې یې د خپل حلقو لپاره هیڅ پرمختیايي کار نه دی کړی شوی. له پیښور غلام غوث معلومات راکوي.
د مئی په 13 نیټه په وزیر اعلی هاوس په خبر کې د بلدیاتی نمائندګانو د اکشن کمیټې د استادو سره وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور تفصیلی خبرې کړې دي او د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه په دې غونډه کې د بلدیاتی نمائندګانو د غوښتنو په 43 نکاتو خبرې شوې دي. وزیر اعلی د بلدیاتی نمائندګانو د مراعاتو زیاتولو او د دوی د دفترونو د کرایانو د ستونزو حل کولو منځوري ورکړې ده. د پیښور میئر زبیر علی چې په دغه غونډه کې موجود و د مئی په 19 نیټه د وزیر اعلی سره د شوی دغه خبرو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
کافی شزونه خو آن د سپاټ سی ایم سی به پروف کړل. تحصیلز میئر د دې دو سالری ډبل کړل 80,000 او د ان سی وی سی یو ماری 20,000 پرې خوسته ده. خو سی ایم سی کلیر کټ ویل چې دا چې کم شاته دوه کال دی د دې تنخواګانې ضرورت ستاسو کنه عدالت موږ نشو در کول موږ سره فند دومره ریسورسز نشته دي. خو سالریز د انوریری د برت سٹارټ شي د جون نه د انسیز د دفاتر چې کوم رنټ سي شوزو هغه ویل چې ټیک ته د برت درکو.
بلدیاتی نمائندگان وای تر دې د مورته په خپل خپل سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره مالی پنګي نه دی جاری شوی. د پیښور خار د شیخانو د خاري علاقې چیرمن پزل وهاب ساپی وای دوی په خپل علاقه کې د وړو وړو کارونو کولو توان هم نه لري ځکه چې حکومت ورته په تیرو دوو کلونو کې هیڅ مالی پنګي نه دی جاری کړی.
کله نه الیکشن کړي سه پاسه دوه کال وشو او موږ ته اوسه پورې یو روپۍ فند ملاو نه شو. موږ نه علاقې والا راضي ډیر غټ غټ ډیمانډونه کوي فند نه بغیر هیڅ هم نه کیږي. لکه علاقې کې اوس معاش ډیر زیات شوی دی او حکومت سره دونه پیسې یا دونه اختیار نشته چې موږ ته سپری راکی الان کې دین مخ کې به موږ سپری ډیمانډ کول ډبلیو اس اس پی والا تا نو مش کې به موږ ته دوه پیری سپری والا را لګول.
د پیښور خار د تحصیل د اسمبلی ممبر ازرا هم دا ډول مشکلات سره مخ ده او هغه وایي د چم گاون خلک ورنه ډیر توقعات لري خو د انتظامی او مالی اختیاراتو نه لرلو په وجه د تیرو دوه کلونو نه د ستونزو سره مخ ده.
مونږ نه زمونږ چې کمی خويندې مهندې دي کم چې په مونږ اعتبار کړو ټرسټ کړو او هغه مونږ خپل ووټ را کړی وو نو نن هغه مونږ نه الریډي ته پوسټ کوي چې تاسو مونږ لاسو وکړ نو مونږ سوکو مونږ ته صبح ګورنمنت زمونږ شیک ختم کو 32 نو هغه وجنه زمونږ فنډز مونږ ته هیڅ هم نه ریلیز کیږي. دو کال نه مونږ په احتجاج یو مونږ پټیشن دایر کړ دی عدالت کې خو هیڅ هم ته جوړ نشولو.
خدا وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د مئی په 13 نیټه د بلدیاتی استادو سره په ملاقات یاد کې جمعنه کړې ده چې د دوی د اختیاراتو زیاتولو او دوی ته د مالی پانګو ورکولو لپاره به په بلدیاتي قانون کې د صوبایي اسمبلی نه د بدلون کولو منظوري ورکوي او پر روان بجټ کې به د مقامي حکومتونو استازو لپاره د پام وړ مالی پانګه مختص کوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
مشال رادیو دونکو په پیښور کې د مازیګر شپږنی بجې کې دونکو دی لند خبرونه درته وورو. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سګډار ویلی نن به 540 نور پاکستانی زده کوونکي له قرغیزستان خپل هیواد ته ستانه شي. سګډار چې د پاکستان مرسیال وزیر اعظم هم دی دا خبره نن په لاهور کې خبری غونډه ته کړی. دا نوموړي ویلی شاوخوا 130 زده کوونکي بیګا د قرغیزستان له پلازمینې بشکک څخه لاهور ته رسیدلی ول. دا لغه وروسته چې د قرغیز چارواکو په وینا د مه ولسمې او تلسمې تر دامن شپه په بشکک کې ځایي خلکو د نړیوالو زده کوونکو پر لیلیو یا هاسټلونو برید وکړل چې پکې پاکستانی زده کوونکي هم ټپیان شول. په کورمه کې د پاکستان افغانستان ولسي مشرانو او امنیتي چارواکي پر مستقله ډزبندۍ سلا شوي دي. د مې پرته لسمه د شوي جرګې او ګډونوالو د پکتیا قبایلي مشر شیر محمد مشالوړي ته وویل چې له دواړو غاړو 15 کسیزه کمیټه هم ټاکل شوې ده چې په سرحدي او امنیتي چارو به خبرې کوي. دوی زیاته کړې د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار د بیا رغولو تر څنګ څه نورې تعمیراتي چارې روانې وي چې افغان طالبانو پر باندې د مې پر دیالسمه برید کړو. لاغ وروسته د پکتیا د ډنډي پټانو د کورمې د خرلسیو ترمنځ سرحدي دروازه تړل شوې وه چې لا هم نه ده پرانستل شوې. د اسماعیل خان په درازنده کې ځایي خلکو د چارواکو تر ډاډ وروسته د پوځي کلا مخې ته لګولې احتجاجي پلت پای ته رسولې ده. د شیرانی کام ګڼ شمېر وګړو پرون په سیمه کې د امنیت د خرابېدو پر ضد پرلت وهلې وو. د درازنده او شاوخوا سیمو خلکو تر دې مخکې هم د نامنای پر ضد احتجاجونه کړي ول چې په ځواب کې پولیسو او امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ژمنې کړې وې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د هغه هېواد د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. ریچرډ بینټ په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او ویجاړې عکسونه زړه بوګنونکي بدل دی. هغه د مې پر تلسمه پر ایکس پانل لیکلی چې د ورکو افغانانو د لټون او لزپل شو هغه سره د مرستو لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. او د فلسطینیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي د اسرائیلو لخوا د جنوبي غزه پر رفح ښار د مې له شپږمې راهیسې د پیل شو عملیاتو له امله 300 کسان د هغې سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. اسرائیل ویلی پر افاکی د دوی ځمکني عملیات د فلسطینی ورسولو پر ضد جنگیدو لپاره ډیر مهم دی او ټینګار کوي چې دا د حماس ورسته مضبوط پټنځای دی. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس راځو ویبلې موضوع ته چې د افغانستان د سیلابونو موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ورسته سیلابونو په غور ولایت کې 500 په فاریاب کې اتصل وخ کسان وجلی دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف بیا ویلي په غور ولایت کې سیلابونو ماشومان هم وجلی دي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي. په یوه وخت کې د یو شمیر نړیوالو سازمانونو ترڅنګ پیژندلو افغان سیاسي سیرو او هم د افغانستان د سیلاب لپاره د سیلاب زپلو سره د لا ډیرو مرستو ټولولو غږ کړی دی. یو شمیر سیلاب زپلی هم وایي چې که سیمو ته مرستې ونه رسېدې نو ډېر امکان دی چې هلته یو بشري ناورین رامنځته شي. نور جزئیات زموږ د خبریالې په دې رپورټ کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د لړۍ په دوام په غور او فاریاب کې د جمعې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه ځانې او مالي زیانونه اړولې دي چې ویل کېږي نږدې 100 کسان په کې مړه دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 500 کسه ښودلی. پرون په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس هم ازادي راډیو ته د دې شمیر مړو شویو خبره کړې وه خو هغه هم ویلی و چې یو شمیر کسان نادره کدی. په ورته وخت کې په فاریاب ولایت کې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدی کورنیو رسنیو له دې ډلې ټولو نیوز ته ویلي چې په یاد ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمیر 43 ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د می په 13 په خپل ایکس پاڼه د غور ولایت له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي یادو سیلابونو ماشومان هم مړه کړي او په زرګونه کورونه یې له منځه وړي. یونیسف یاده کړې چې په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق دغه شان سیلاب ځپلو ته د مرستو راجلبولو خبره هم کړې ده. هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو مرستندویو بنسټونو او تمویلونکو څخه یې سیلاب ځپلو سره د مرستو او د دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې. د غور او فاریاب ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که ورسره مرسته ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. د غور ولایت د مرکز اوسیدونکي بشارت او د یاد ولایت د مرغاب ولسوالي اوسیدونکي سیاوش ازادي راډیو ته وویل
مردم یک خانوشن به سر سیلاب ها آواره شد.
هغه خلک چې کورونه د سیلابونو له امله له منځه تللي د اوسیدو لپاره ځای او د خوړو لپاره ډوډۍ نه لري، د مرستندویو بنسټونو او خیریه مؤسساتو لخوا تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی ترسره شوی. که پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي
اگر توجه یې صورت نگیره، یک فاجعه انساني رخ میدهد.
مردم خسارات زیادی دیدن، تا از خانه گرفته
و خلکو تا ډیر زیان رسیدلی، لکورونو څخه نیولې تر کروندو پورې ټول له منځه تللی. هغه ولسوالیو ته چې ډیر زیان رسیدلی هغه شهرک او مرغاب دي چې اوسیدونکي په غونډیو کې شپې سبا کوي.
شبها را در تپه سر کردن.
د فاریاب ولایت د چلګزی ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم په یاد ولسوالۍ کې د سیلابونو د ځاني زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن او یوه دانه یې هم کورواله، یوه دانه هم لور. دا خو مکمل ګرده وړي دي. نو دا درو دانو جسدونه پیدا شوي دي او د دوه دانو دانه نشته، تر اوسه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده، بخې کورونه نړولې دي، مالونه وړي دي.
د یادونې ده چې د غور او فاریاب ترڅنګ له بدخشان، تخار، سرپل او نورو ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سخت ورښتونو وروسته د سیلابونو راوتلو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سور د میاشتې د 20مې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. مخکې تر دې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونو چې لړۍ له کوچني اختر راهیسې پیل شوي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د پاکستان د موسمیاتو ادارې اټکل کړی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هیواد په مختلفو برخو کې موسم سخت ګرم وي. د موسمیاتو محکمې د مې پر 14 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او د هیواد په نورو یو شمېر برخو کې به درجه حرارت د معمول تر هغې 4 یا 6 درجې زیات وي چې ورسره به په ګرمۍ کې شدت راځي. د موسمیاتو محکمې چارواکي د عام ولس ترڅنګ پر کروندګرو هم غږ کوي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي سخت ګرمي او همداراز بارانونه او سیلابونه د ماحولیاتي بدلون نتیجه ده او باید حکومت د دې مسلې د حل لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورت کې.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې خبرداري ورکړې چې په راتلونکو ورځو کې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سخت ګرمۍ چپه راځي. په خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي ډاکټر محمد فهیم د مې پر 13 مشال ریډیو ته ویل چې د سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ګډون د هیواد په مختلفو برخو کې به په راتلونکو هفته کې موسم سخت ګرم وي.
د 3 مې نواخلا تر 8 مې رسېبا د درجه حرارت سیدینو هغه به د خپل نارمل نه تقریبا 4.6 ډیګري بچ دینو سیوا ولاړ د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو خصوصا کمچ میدانی علاقې دی په هغه کې به هم د ګرمۍ درجه چته بوي او د یوشتم مې نواخلا تر یوشتم مې رسی په دې کې به درجه حرارت د تودوالي درجه اب د خپل نارمل نه لور نواخلا تر شپږ درجه به زیات وي نو دې په وجه به د ګرمۍ په شدت کې به اضافه وشي
د موسمیاتو محکمې د مې پښ پړسم په خبر پاڼه کې خبرداري ورکړي چې د مې پړسم نه تر نولسمه به د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو لکه د ډېرې اسماعیل خان تر چتراله د سختي سیلې د ډوړې هوا او د پرک پرک په ګډون د باران امکان وي ډاکټر محمد فهیم وویل له موسمي اثراتو د بچ کېدو لپاره د ولس احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي
انسانانو سره سره نور څو نشي په لیوینګ ارګانیزم دی هغه مختلف مسائل هغه ته پیښی دي شي نو د لپاره دا چې سړې دی ډایرکټ کم چې پر دا خبره راست هغه نه دی ډډه او کی او نور په وخت چې ډیره ګرمي چوي د کور نه بهر نه موزي او ډاکټران چې کم هدایات ورکي لکه هیټ سټروک یا ډی هایډریشن د بچ کېدو لپاره هغه باندې د مکمل عمل کوي
پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو وختونو کې پکې ډیر قدرتي آفتونو لکه سیلابونو او زلزلو زیانونه اړولې دي کارپوهان وایي د سیلاب او نورو قدرتي آفتونو تر شا د اقلیمي بدلون لاس دی په پاکستان کې روان کال د اپریل په میاشت کې د ورښتونو د لړیو پر مهال په بیلابیلو پیښو او سیلابونو کې ګڼ کسان مړه شوي چې تر ټولو زیاتې په خیبر پختونخوا کې وو له 2022 کال په اوړي کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په خیبر پختونخوا بلوچستان او سند کې هم سلګونه کسانو ته مجبور لاوختي او لکونه خلک بې کوره شوي وو د ماحولیاتي چارو پوه ډاکټر آصف خان د مې پر 13 مشال ریډیو ته ویل چې ډېر بارانونه سیلابونه او د ګرمۍ شدیدې چپې هغه سدي چې د موسمي بدلون لامل مخې ته راځي نوموړي ویل چې د ماحولیاتي چارو پوهانو په بیا بیا په خپلو رپورټونو کې اټکل کړي چې په راتلونکو کلونو کې به په درجه حرارت بارانونه او سیلابونو کې زیاتوالی راځي چې ورلمخه په یو شمېر هیوادونو او پاکستان کې هم تر سترګو کیږي نوموړي ویل په کار ده چې د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې هغه ګامونه واخیستل شي چې د اقلیمي بدلون اثرات ورسره کم شي
پاکستان کې چې یخنی ناغه کافی مخکې پورې راغلو اپریل مې پورې تقریبا موسم ډېر انتهایی خو اوس چې کله ګرمي شروع شو نو ټمپریچر انکریز ډېر مخ په بر روان دی پاکستان کې چې موږ 40 ډیګري سینټیګریډ نه برشي نو بیا موږ ورته هیټ ویو وایو پاکستان کې اوس چې دا کم په هیټ ویو سره روان دي او دا هم د کلایمیټ چینج یو حصہ ده او دا غیر اوکټاون لپاره موږ ته زیات نه زیات ونی بوټي لګول پکار دي چې ټمپریچر کنټرول وي چې کم اربن ایریاز دي نو هغه کې اګرو فارېسټري ورته موږ وایو څنګه چې میاوا کی فارېسټري او د چت پاسه شین کې یا روف ټاپ گرینینګ دي چې دې اوس موږ ته پکار دي چې پاکستان کې او دنیا کې هر ځای کې چې کم ځای کې هیټ ویو او دا رنګ مسله ده نو ان تک موږ دا اکشنز لازمي واخلو او موږ دا مسله چې څومره کومول شو چې هغه موږ کم کو
د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي چې د دوړي طوفان او باران اثرات په د خیبر پختونخوا په چترال دیر سواد اپټ آباد مانسیرا هریپور کوهستان شانګلا بونیر ملکن وزیرستان کوهاټ لکی مروت باجوړ چارسده پېښور خیبر مومند کرک نوخار سبابه مردان او کورمکی پریوزی د موسمیاتو محکمې کروندګرو ته هم خبرداري ورکړي چې پر فصلونو د موسمي اثراتو د مخنیوي لپاره انتظامات وکړي له شمالي وزیرستان نه یو کروندګر محمد شاه وزیر مشال ریډیو ته ویل چې موسمي بدلون د دوی په سیمه ډېر بد اثرات پرې باسلی دي او د دوی فصلونو ته وخت په وخت تاوانونه رسوي
مختلف قسم سبزی دي اغا چې پکې موخ شپه خيږي په هغه باندې وخت په داسې وخت کې ورینه شری شي چې د دې ګولوي یعنی فصل د یو شوای وي په شوای وي نو په وخت چې د زاو پروشي او ورسره بودیناوي او ورسره ورینوي نو دای مکمل ختم کې فصل په علاقه کې ډېر بد اغیز دی که په ټماټر یو وکسل لکه په غنم یو وکسل یا په جوار وکسل لکه مګر ګرمي به وخت نه مخکې کیږي هغه د فصل مکمل ختم کې او ورسره دولته چې کوم زراعت یې 90% زراعت باندې د وزیرستان خلک انحصار دی نو زمیندار ډېر زیات بد اغیز په کړای دی
د موسمیاتو محکمې ویلي د ګرمۍ سخت چپه خای د خیبر پختونخوا بلوچستان او پنجاب په ځینو برخو کې ځنګلونو کې د اور لګیدو لامل وګرځي د 2022 کال په جون کې د خیبر پختونخوا په غرونو او ځنګلونو کې د اور لګیدو پیښې شوې وي چې ځینې یې د وچې هوا او ګرمۍ له کبله مخې ته راغلي وي
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
مشال ریڈیو دوردون کو پتا سے حال کی چھے دے اسلام آباد ہائی کورٹ ججانو دا پاکستان پروپوز اور استخباراتی دارو دا عدلی پر فیصلو دا اثر انداز کی دو تورون لگولی دی دا ملک پخوانی وزیر اعظم او دا مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف دا سپریم کورٹ دا غا متقاعد دا ججانو خلاف دا اقدام غوښتنه کړې ده چې په 2023 کال کې یہ د نوموړي پر خبره تر انتخاباتو د مخه د لدن دی ګوښه کړې او پرون په لاهور کې خپل ګوند د جنرل کونسل غونډې ته د وینا پر وخت نواز شریف وویل چې دی به د سپریم کورٹ لخوا د خپلې نااهلۍ مسله راپورته کوي. نوموړي زیاته کړې چې باید د هغو ججانو احتساب وشي چې د ده په لرې کولو کې رول لاره. تفصیل راشد خټک راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف یو ځل بیا د خغه ججانو خلاف ګام پورته کولو غوښتنه کړې ده چې په 2013 کال کې د حکومت ختم کړي وو او د دې د سیاسي ګوند د مشرۍ د پر هم نه اهل ګرځولې وو. په 2013 مې په لاهور کې د خپل ګوند وی تنظیمي غونډې ته د وینا په محل نواز شریف د خغه درې ججانو نمونه واخیستل چې د ولسی څوکۍ او د سیاسي مشرتابه د پر په دې تور نه اهل کړي وو چې صادق او امین نه دي او په بهر ملک کې د خپل زوی په کمپنۍ کې دنده لرله خو تنخواه نه ده اخیستې. په داسې حال کې چې په مرکز کې د نواز شریف ورور شهباز شریف وزیر اعظم دی او تر ټولو لوی صوبه پنجاب کې د هغه لور مریم نواز وزیر اعلی ده. د نواز شریف ته د خبرو څه مطلب دی؟ د مشال رادیو د پښتنې په جواب کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم اویل
مجھے تو اس میں کوئی ایسی کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی.
دنو شریف کو بیان کا حسن میں خبر انشتا دسم دیر سے ججان تور لگوی چی استخباراتی درے او پوز پا دوی فشار روڑی او دوی پکار کے مداخلت کوی. دخاغی پا زواب کر ججانو خلاف دا بیانونو سلسلہ شروع شوی دا او دا بدکسمتائی نا دنو شریف بیان ہم ما تا دخاغی سلسلی وکڑا اخکاری چی پا ججانو فشار روڑی
ججز کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا.
نواز شریف په 2013 کال کې د وزیر اعظم د څوکۍ نه لری کېدو نه پس په پوز هم نیوکه کولې خو په خپل تازه بیان کې د پوز د هغه وخت مشر جنرال قمر باجوا نوم نه دی اغستې. د نواز شریف ته وینا په حق له اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علي وایي چې دا یو سیاسي بیان دی.
تیر ورځ چې کوم بیانات دي د خاغلی نواز شریف او یو واری بیا په اسټابلیشمنت ټکونه په تیر وزیر اعظم عمران خان ټکونه او د خلکو همدردی را غونډول دا غونډه لکه سیاسي بیانونه دي کوم چې د حقیقت سره سمون نه خوري. حقیقت دا دی چې رور دی وزیر اعظم دی لور دی وزیر اعلی ده امر وکړه ورته او هغه دی لکه مطلب تحقیقات وکړي او هغه هغه خلک د قانون په دایره کې راولي چې دا کارونه کړي.
خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان وایي چې نواز شریف نور د پاکستان په سیاست کې خپل ارزښت بایللې دی او په دغه سي بیانونو ورکولو سره خپل اهمیت زیاتوي.
اوسنی سیستم کې دا چې کم پاور کوریډور دی په دې کې د نواز شریف سودا نه خرڅېږي. سموده مخکې چې دا کله چانس دی پاکستان ته روان دی او دی به خامخا وزیر اعظم کیږي خو سر ډیولپمنټ داسې وشو چې شهباز شریف مخکې ته شو او اوس زما ذاتی خیال دی چې نواز شریف په دې سیستم کې دوه رسې نشته. نواز شریف خپل اننګ پلی کړی دی دا داغه یو سټیټمنټ دی زه دې ته د پولیټیکل سټیټمنټ زیات هیڅ قسمه حیثیت نه ورکوم.
اگر چې نواز شریف ته فروری د انتخاباتو نه پس وزیر اعظم جوړ نشو خو د سیاسي رول لوبولو لپاره د خپل ګوند د صدر جوړېدو تیاریاں کوي. مسلم لیگ نون په 28 مې خپل انتخابي غونډه کوي او اټکل کوي چې نواز شریف به شپږ کاله پس یو ځل بیا د ګوند صدر جوړ شي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې د کوټې انتظامی هغه اقدام غندلی دی چې وایي پرون یې د دې ښار پرس کلب ته تالې ووهلې. د خبریالانو اتحادیې دا کار د بیان د ازادۍ د حق ښکاره سرغړونه بدلې ده. د کوټې ضلع انتظامی پرس کلب له هغې وروسته وتاړه چې د ځایي خبریالانو په وینا د بلوچستانو یووالي کمیټې هلته د یو سیمینار تیاریانې نیولې وې. بلخوا انتظامی ویلي چې دوی ته اطلاع وه چې په پرس کلب کې ښایي بمی چاودنه وشي نو ځکه دا غې د تړلو پریکړه وکړه. ایوب ترین د موضوع تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې د خبريالانو اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنالیست د کوټې د ضلعي انتظامیې لخوا د پریس کلب د تړلو ګام په سخت ټوک سره غندلی دی او دا ګام یې د بیان او ازادۍ په ضد عمل بللی دی. په کوټه کې د یادی اتحادیې له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې دا ګام نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون په ضد دی بلکې د آرټیکل 19 څخه هم سرغړونه ده. اتحادیه غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې دي په 24 ساعته کې پلټنه وسی او چې کوم سرکاري افسران په دې کې تورن دي د هغو په ضد دي قانوني ګامونه پورته کړل سي. په بیان کې زیاته سوې ده چې دا ګام د خبریالانو پر حقوقو حمله ده کوم چې د نه قبلونې وړ ده او د دې په ضد به خبریالان سخت احتجاج وکړي. د کوټ پرس کلب د مې په 13 نیټه هغه وخت د ضلع انتظامي چارواکو لخوا تړل سوی و کله چې د بلوز اگزیکټیو کمیټې لخوا په گوادر کې د ازغن تار د چوونې په ضد په کوټ پرس کلب کې یو سیمینار بلل سوی و. په دې ترڅ کې د بلوز اگزیکټیو کمیټې مشري میرمن مارنګ بلوچ ویلې دي چې د گوادر د ازغن تار په اړه په کوټ پرس کلب کې یو سیمینار یې شوه کوم ته چې کارپوهان وکیلان او لیکوالان رابلل سوي وو او د گوادر پر ستونزو به خبرې کولې. خو دغه څخه لمخه د کوټ د ضلع انتظامی چارواکو لخوا د کوټ پرس کلب و ودانۍ ته کلفان ولګېدل.
سوال یې ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کہاں لائے کرتی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ ایک پیسفل کانفرنس ایک پاکستان
بلوچستان کے اندر چې د بیان ازادي پر کوم ځای ولاړه ده چې یو پر امن کانفرنس پر کوټ کې کیږي په کوم کې چې ډاکټران کارپوهان او زده کوونکي برخه اخلي دا غوی مخنیوي کیږي او د یو علمی بیس و مباحثه څخه خلک راګرځول کیږي. بل په لور ته د ځلې انتظامیه لخوا ویل سوي دي چې 13 ورځ د کوټ پرس کلب په ګډون شاوخوا دوه نور ودانیو د بم ایښودنې اطلاع راغلې وه چې له امله بم ناکاره کوونکې ادارې پرس کلب اخبار مارکیټ او میټروپولیټن دفتر د څه وخت لپاره بند کړی او هلته یې د بم د پلټنې کار کوي. پر دې مهال ځینې خلک په زور د پرس کلب ودانۍ ته داخل شول. په کوټ کې یو جګپوړي چارواکي د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالډو ته وویل چې کله د بم ناکاره کوونکې ادارې لخوا د اخبار مارکیټ او میټروپولیټن د دفتر څارنه په بشپړه توګه ترسره شوه دغه وروسته د پرس کلب په ودانۍ کې د څارنې عملیات روان کړي وو. پر دې مهال ډېری خلک د ده په خبره په زور د پرس کلب ودانۍ ته راداخل سو او ځلې انتظامیې ته یې د بم ناکاره کولو کار په سمه توګه د کولو اجازه ورنه کړه. د دې چارواکي په خبره چې ترټ یا دړکه راغلې وه چې په یادو درو ودانۍ کی د جنو ناڅرګندو کسان لخوا بمې شودل سوې دي. پر هغه باندې د ضلع انتظامی لخوا ګام پورته سو چې مخه دولت ځان او مال حفاظت کول وو. بل خو د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې لخوا هم د کوټ پرس کلب د پیشي په کلکه سره غندنه سوې ده او په یو بیان کې د بلوچستان د حکومت څخه د دې پیشي د پلټنې غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په پیشه کې د تورونو کسانو په ضد قانوني ګامونه پورته سي. هلته د بلوچستان په سایلي ښار ګوادر کې په وار وار د ضلع انتظامی لخوا د ګوادر شاوخوا برخې د ازغن تار د لارې د بندولو اطلاعات راغلي دي. خو په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین دا خبره په کلکه سر رد کړې ده او زیاته کړې ده چې د حکومت لخوا د گوادر ښار شاوخوا د ازغن تار د چونې هیڅ ډول پلان نه لري.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د خیبر په باړه کې په ورستیو کلونو کې وسلوالو لسګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي ول. که څه هم د هغو سکولونو بیا رغونې کار پیل شوی خو اکثره په نیمایي کې پرېښودل شوی دی او د ځنډ ښکار دی. په دې سکولونو کې یو د باړې د پخوانی حصاره سرکاري های سکول هم دی چې په 2009 کال کې وسلوالو ویجاړ کړی وو. خو لا تر اوسه یې ماشومان په خیمو کې او تیارو راول شو ارزی کوټو کې زدکړی کوي. په دغه سکول کې زدکون کې استادان لکه مستونز سره مخامخ دي. د فرهاد شنواری په دې رپورت کې وره
لا لویا خدایا ته بلون کې د جهانې تقادر یې ترحیم یې ترحمان
دا د باړې تحصیل حصارا سرکاري های سکول زده کوونکی دی. دغه سکول 2009 کې وسلوالو درنو چاودنو سره لمنځه وړی وو، خو په 2018 کې یو وار بیا په خیمو کې او تیارو راوړل شو، ارزی کوټو کې پرانستل شو او نن سبا په کې خواوشا 800 زده کوونکي سبق وایي. نیمګړی تعمیراتی کار زر مکمل شي.
ادنان تکلیف ڈیرا گرمی دو مولا دا سولر سسٹم والا کی بیا شمار بجلی ٹویل بو سسٹم ہم نشتا گرمی پہمو کے سیارے انتظام ہم نشتا جی مولا دا بلڈنگ زر زر جوڑ چی
ایمون ما شازیب دو زد کلاس 9 سٹوڈنٹ ہم دے دانا چھ دا کندا بلڈنگ شروع دے دا دے دیر واہ نہ شروع دے نو منگ دا غوڑو چھ دا بلڈنگ لگ زر پٹے وشی پو پ دے کے وسم دیر کار پاتے نو دے وج انشاءاللہ چھ مخ کے ہمیں ٹارگٹ دای ہے دے چھ زب دا انگلش ٹیچر جوڑے گن
دا باڑے حصارا سرکاری ہائی سکول یا استاد اورنگ زیب اپریدی ہم را سرا خپل احساسات شریک کړل.
خیمو کې وسم لکان زمو سره ناستي بلډینګ وسم لکه سر لنی رسیدلې په دې به وس پته نه لګي چې څومره وخت به پلاږي. په دې حال کې وس دومره زی نشته اکوموډیشن چې مونږ به هر ام خالک راول وغم ګډمنټ کوو جدا دا چې زمو سره زی نشته داخلي کوم مزید تقریبا 800 ابو داسې کسان به د مسره د مشومان دي
سکول د نوې ودانې تعمیراتي کار سرحد رورل سپورٹ پروگرام په نوم ادارې د اروپایي اتحادیې د ملګرو ملتونو امدادي ادارو یونیسف او یو این ڈی پی په مرسته شروع شوی، خو په نیمایي کې پرېښودل شوی او تر اوسه پرې کار مکمل نه شو. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر شیرزمان خان وایي چې په تیره بدمنۍ کې په باړه کې خواوشا 850 سکولونه مکمل وران شوي وو او د دې ټولو تعمیراتي کار به تر سپتمبر میاشتې اخیر پورې پوره شي.
تر 58 پیل سکولونه موږ سره فولیو ډیمیج وو او په ټولو باندې هم کور شروع دی. سیوا د یو سکول نه چې په هغه کې د لینډ مسله ده اکثر سکولونه به 80% 90% سکولونه به ستمبر مطلب د جون جولای اگست په چټیانه کې به کمپلیټ کیږي، ستمبر پورې کمپلیټ شوی وي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا مهال په دې ضلع کې خواوشا 900 تعلیمي ادارې فعال کړل شوي او له سکولونو بهر ماشومانو د داخلو کمپین هم پیل کړی چې په دې نوي کال کې زیات نه زیات ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
په خوست کې د افغانستان، پاکستان او ایران د یو شمیر ورزشکارانو په شتون کې د فری فایټ په نوم لوبه وشوه. د خوست په ملي لوبغالي کې د دې لوبو د نندارې لپاره ګڼ خلک ورټول شوي ول. د لوبو منتظمینو وویل مخه سپورت ته د خلکو هڅول او پر نشئی توکو له روګ دېدو څخه د ځوانانو ساتل دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې ورو.
د خوست په ملي لوبغالي کې د افغانستان د څوار لس ولایتونو همدارنګه د پاکستان او ایران د یو شمیر ورزشکارانو په ګډون فری فایټ یا آزاد لوبې ترسره شوې. یاد مسابقه چې ماسپخین محال پیل شوی وی او څو ځلې د باران له کبله ودرېدي بیا هم د شپې تر ناوخته روان وي او نندارې لپاره په لوی شمېر کې خلک راټول شوي ول. د لوبو یو تن تنظیم کوونکی استاد محمد موسی افغان مشال راډیو ته ویل
هدف مو دې مسابقات برگزار کولو لپاره دا ده چې د ځوانانو رشد او په خصوص د خو ځوانانو ته رشد ورکو په ورزش میمې برخه کې و همچنان د نور ځوانان تشویق شي چې مواد مخدر لار نه وزي راشي ورزش ته قرمانی وکي او وطن ته افتخار راوړي.
د افغانانو په ځانګړي ډول د خوست د ولسونو میلمه پالنه
او ملمنو سره د دوی له صمیمیت او ګرانښت ډک چلند د دې لامل ګرځېدلی چې دې ځای ته له بېلابېلې سیمو ډېر خلک راتګ ته زړه خېږي. د پاکستان د نوښار اوسېدونکی صابر شاه وایي،
او مونږ چې راغلي یو دلته کې مونږ ډېرې ښایسته ورځې شپې تېرې کړې. انشاءالله دا مونږ نه نېرېږي، په ټول عمر رانه نېرېږي. ډېر بهترین شپې مو کې زمونږ چې کوم ډېره غټه مېلمستیا وشوه. مونږ د افغانستان د خلکو نه، او بلکې بیا خاص د خوست د خلکو نه ډېر زیات خوشحاله یو.
سره لیدې چې په افغانستان کې د لوبو داسې میدانونه لږ دي چې په هغه کې دې د سیمې د هېوادونو ورزشکاران ولوبېږي، خو بیا هم یو شمېر سپورتي بنسټونو هڅه کړې چې یو څه امکانات برابر کړي. د پاکستان د نوښار یو بل اوسېدونکي احمد شاه وویل،
دا زما دویم ځل دی، تېر ځل هم راغلی وم خوست ته، الحمدلله فایټ مې وګټلو، او کابل ته هم راغلی وم دې ځل، نو الحمدلله هغه ته مې وګټو فایټ، او انشاءالله اوس دې ځل بیا خوست ته راغلی یم، انشاءالله دا فایټ به من کوم.
خوست د هغو ولایتونو ده چې خلک یې د سپورتي لوبو سره پوره مینه لري، او د سترو سیالیو د لیدلو لپاره تر لرې لرې ځایونو ځي، او تماشې لپاره هم په پراخه کچه خلک راغونډېږي. یو تن خوستی لوبغاړی عطا محمد منګل وایي،
دولت هم یوه هیله ده چې موږ ته خوست ولایت کې یو رینګ جوړ کړي. مقصد دا رقم ته رینګ لکه ایم کی ایف سی یا د بل نور مشهور رینګونه چې موږ ته جوړ کړي. موږ مقصد لرو، موږ د باران ځای نه لرو، اوس باران د مسابقې سټاپ شوی دی. موږ داسې یو جمنازیم غواړو چې هم باران سهولت ولري، د ګرمۍ سهولت هم ولري، هر وخت موږ په هغه کې مسابقې ترسره کړو.
یاد دي وي په خوست کې د نورو رواج شوي لوبو سربېره رزمي سپورتونه هم ډېر مینوال او په ګڼ شمېر کې لوبغاړي لري چې د خوست د مرکز او ولسوالیو په سپورتي کلبونو کې په تمرینونو بوخت دي.
د مشال رادیو خپرونه وروي، زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال رادیو وروي.